بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه او سات خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب یا هوت د میاشتې 12مه د 1442 هجری قمری کال د رجب یا زبرګې 13مه او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې 2مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم اړمبې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د نړیوالې اټومي موافقې د غیر رسمي غونډې وړاندیز ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ځواب تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د مکران پوځي بندر د ایران د سمندري توان د زیاتېدو په لړ کې یو مهم ګام تر عنوان لاندې ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم اسلامی اخلاق نومې د پروګرامونو د لړۍ 15مه برخه اوریدل شي. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښښې د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان ټینګار وکړ چې دښمن د اسلامي انقلاب له پایلو سره په مقابله کې ناتوان دی. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال د واکمن شورا د پریکړه لیک تصویبیدل د ډیپلوماسۍ ګواښون کې وبلل. چین د ایران خلاف د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه کړې ده. د تهران او کابل د ورورولۍ هوکړه تازه او پراخه شوه، او اشرف غنی او زلمی خلیل زاد په کابل کې سره کتلی دي. اوس هم د خبرونو تفصیل دغه شي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان ټینګار وکړ چې دښمن د ایران د اسلامي انقلاب له پایلو سره د مقابلې توان نه لري. سردار جنرال حسین سلامی پرون وویل د ایران اسلامی انقلاب یو با خبره انقلاب و، او انسانیت یې راویخ که، او په دنیا کې د دغې بیدارۍ د تکرارېدو مخه نشي نیول کېدی. د اسلامی انقلاب د پاسدارانو د لښکر قومندان زیاته کړه، اقتصادي بندیزونه او محاصره د ایران اسلامی جمهوریت له ماتې سره نشي مخامخولی. هغه د ایران د ولس د تاواني کولو لپاره د دښمن هر اړخیزو هلو ځلو ته په اشاره سره وویل، دښمن د اقتصاد، کلتور او حملو او وژلو په شمول له هر اړخه حمله وکړه، خو لارې ورته بند شوې. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان په دې خبرې سره چې د دښمن لپاره د دغو ماتو اصلي راز د خپل مقابل قدرت د اصلي عناصرو نه پیژندل او د هغه ناپوهي ده ټینګار وکړ، دښمن د معنوي قدرت د معیارونو اندازه نشي لګولی، او په مادي اوزارونو سره د یو ولس د معنوياتو، باورونو او ارزښتونو جنگ ته راپورته شوی دی. د واکمن شورا د پریکړه لیک تصویبیدل د ډیپلوماسۍ ګواښون کې دي. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمن شورا کې د پریکړه لیک د تصویبولو لپاره هر ډول کوشش غیر رغنده او د ډیپلوماسۍ لپاره یو ګواښ وباله. د ایران د خبر له مخې د ایران او استرالیا د سیاسي سلام مشورو څلورم پړاو پرون په آنلاین توګه د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر د سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی او د آسٹریا د اروپایی او نړیوالو چارو د وزارت د قائم مقام پیټر لاونسکی پښتون سره تر سره شو. په دغه غونډه کې دواړو لورو د خپلو هیوادونو ترمنځ په تاریخي او دوستانه اړیکو باندې په ټینګار سره په اټمی موافقې پورې اړوند وروستي بدلونونه په تفصیل سره وڅېړل. عراقچی په دغه غونډه کې د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو ختمیدل، د اټمی موافقې د ژمنو اجرا ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بشپړ ستنېدنې بنیادي شرط وباله، هغه د ژمنو د پوره کولو په لړ کې د اروپایي لورو د اغیزناک اقدام په نشتوالي باندې په سخت نیوکې سره د اټمی انرژي د نړیوال آژانس په واکمنې شورا کې د پریکړه لیک د تصویبولو لپاره هر ډول کوشش غیر رغنده او په تیره بیا د ایران او د اټمی انرژي د نړیوال آژانس له وروستۍ موافقې نه پس د ډیپلوماسۍ لپاره د برابر شوې فضا ګواښونکې وبله. په دغه آنلاین غونډه کې د آسٹریا، اروپایي او نړیوالو چارو د وزارت قائم مقام هم له اټمی موافقې په ملاتړ کې د خپل هیواد د دریځونو په یادونې سره تهران ته د اټمی انرژي د نړیوال آژانس عمومي منشي رافائل ګوروسی د سفر په لړ کې شوې وروستۍ موافقه د ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت وباله او د هغې له پیاوړتیا سره هر ډول مرستې ته د آسٹریا چمتووالی اعلان کړ. په ایران کې یو سل اته تنه نور هم د کورونا قربانی شول. زمون خبریال پرون رپورټ راکړی چې د ایران د روغتیایي چارو وزارت ویاندې میرمن سیما سادات لاری په هیواد کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو د وروستیو احصائیو په اعلانولو سره ویلي دي د تشخیص د نړیوالو معیارونو پر اساس په تیر شواروز کې په هیواد کې په کورونا وایرس نور 8,015 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی نه 812 په روغتونونو کې بستری شوي او تر دې دمه په ټول ایران کې په درملنې پسې 1,400,000 کسان هم ښه شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. میرمن سیما سادات لاری ویلي دي له بده مرغه په تیر شواروز کې په کورونا ککړو 108 کسانو هم خپل ژوند بایللې چې له دوی سره په ټول ایران کې تر دې دمه د کورونایي قربانیانو شمیر هم 85,101 تنو ته رسیدلې ده. چین د ایران خلاف د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ضرورت شته چې امریکا د دقیقو اقداماتو په کولو سره د ایران خلاف بندیزونه ختم کړي. ایرنا د چین د نړیوال راډیو له قوله لیکلی دي د چین د خارجه وزارت ویان وانګ ون د دې ټکی په یادونې سره چې د ایران د اټمی مسئلې حالت په ډیر مهم پړاو کې دی وویل امریکا باید د دقیقو اقداماتو په اجرا کولو سره د ایران خلاف خپل بندیزونه ختم کړي. تهران د هم د موافقې اجرا پیل کړي څو د اټمی موافقې اجرا سمې لارې ته ستنه شي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران د برجام په حق له په غیر رسمي غونډه کې شتون رد کړی نو په دې لړ کې د چین دریځ څه دی زیاته کړه. بیجنګ وړاندیز کړی چې د اټمی موافقې د لورو او امریکې په شتون سره یوه نړیواله غونډه ترسره شي او په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د کره وړاندیزونو ملاتړ هم کوي. هغه وویل د بیجنګ غوښتنه دا ده چې امریکا او اروپا دې د اټمی انرژي د نړیوال آژانس خلاف کوم اقدام ونکي څو دغه غونډه زر تر زره ترسره شي. د تهران او کابل د ورورولۍ هوکړه تازه او پراخه شوه. د تهران او کابل د ورورولۍ په نوې هوکړه لیک کې په ښارونو کې د روانو اوبو د راغونډولو، ټرافیک، د ښار نوې کونې، تخصصي روزنو او د ټولنیزو او کلتوري شبکو جوړونو ته پاملرنه شوې ده. له کابل زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د ایران د ښارونو د پراختیا د مرکز عامل مدیر کابل ته په سفر کې وویل د ایران ښارونه د نړۍ له 140 ښارونو سره ورورولۍ لري. علی رضا رجایی له تهران سره د کابل د ورورولۍ د نوې هوکړې د برابرولو خبر ورکړ او زیاته کړه د ایران او افغانستان د پلازمینو د ورور بلنې هوکړه اپډیټ شوې ده او له مخې د ښار دننه د روانو اوبو د راغونډولو، ټرافیک، ښاري نوې کونې، د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله تخصصي زده کړو او روزنو او د ټولنیزو او کلتوري شبکو جوړونو په هکله کار شوی دی. هغه وویل چې لدې کار څخه به د ټولنیزو او کلتوري اړیکو د پراختیا په لړ کې ګټه پورته شي. خبر زیاتوي چې د افغانستان د هرات د لرغونی خار او د ایران د مشهد د سپیزلی خار ترمنځ د ورورولې سریزه هم پیل شوې ده. د افغانستان په چارو کې د امریکای ځانګړي استازي کابل ته په خپل سفر کې دغه هیواد له ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړي او په افغانستان کې د صلح د بهیر په حق له سلام مشورې وکړي. د افغانستان ولسمشر مانی ارګ په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي محمد اشرف غنی پرون د افغانستان لپاره د امریکای له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د صلح په بین الافغاني پروسه کې د راتلونکو ګامونو په حق له خبرې وکړې او دغه بهیر په چټکتیا یې ټینګار وکړ. د خلیل زاد له دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم ملاقات کړې او د صلح د مذاکراتو د امریکې د نوي حکومت لخوا د قطر په موافقې او د مذاکراتو د بهیر کې د بیا کتنې په حق له خبرې ترې وکړې. ټاکل شوی چې خلیل زاد به په دې لړ کې پاکستان، متحده عرب اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. طالبانو د صلح په مذاکراتو کې هویت ومونده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایي چې طالبانو د صلح په خبرو اترو کې هویت پیدا کړ او د دغې ډلې څو زره زندانیان هم خوشی شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ړومبي مرستیال شاه محمود میاخیل پرون د دفاع او امنیت د ملي ځواکونو له ورځې د ملاتړ په نندارتون او جشن کې وویل د صلح د دغو مذاکراتو له پیلېدو وروسته له 15 تر 6000 پورې طالب بندیان آزاد شو خو دغه ډلې تاوتریخوالی بیخي کم نه کړ. میاخیل زیاته کړه د طالبانو محاسبه ناسمه وه او فکر یې کاوه چې د جنگ په میدان کې به ډیر امتیاز ترلاسه کړي خو داسې ونه شول. هغه وویل چې طالبانو د تاوتریخوالو د کمولو د دایمي اوربند ټینګېدو ته د زمینی د برابرونې له نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د غوڅولو او د افغانستان له حکومت سره په مذاکراتو کې د چټکتیا په شمول له امریکې سره تشپنامه د صلح په موافقې کې پر خپلو کړو ټولو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت خاک.
سیاسی تبصره.
د جامع نړیوالې اټمی موافقې د غیر رسمي غونډې وړاندیز ته د ایران ځواب زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د ایران اسلامي جمهوریت د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن د مشر او د نړیوالې اټمی موافقې د لورو غږملونکي جوزف بورل په وسیله د وړاندیزي غیر رسمي غونډې د ترسره کېدو لپاره وخت مناسب نه ګڼي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده د دغه موضوع دلیل د امریکې او دریو اروپایي هیوادونو ورستي دریزونه او اقدامات ګڼلې دي. هغه بیگا بخنه غواړم هغه وړ مشپه د دغه موضوع په بیانولو سره دې ټکی ته په اشاره سره چې تر دې د ماده متحده ایالاتو په دریزونو او چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی زیاته کړه. د جو بایدن حکومت نه یوازې د ټرمپ د زیاتره د بو ماته خوړلې سیاست څنګ ته کړی نه دی، بلکې حتی په نړیوالې اټمي موافقې او 2021 پریکړه لیک کې د خپلو دندو د کلیاتو له اجرا سره خپلې ژمنې هم نه دي اجرا کړي. خطیب زاده روښانه کړی دا په جامع نړیوالې اټمي موافقې کې د ژمنو اجرا د خبرو اترو او راکړه ورکړه موضوع نه ده او ټول بحثونه 15 کاله مخکې ترسره شوي دي. د اټمی موافقې په خاطر د خپل خوخي یا د خپل اندې د ترسره کوونکو اقداماتو په ودرولو کې د ایران اقدام د ایران د ملت د ګټو د خوندي ساتلو د غراز د بندیزونو د لغوه کې د لپاره د ایران د پارلمان د مصوبې د قانون په اجرا او د نړیوالې موافقې د 26 او 26 مادو پر اساس او د غیر قانوني بندیزونو د ختمولو لپاره خپل ژمنو ته د مقابل لورو د نه پابندۍ په وجه ترسره شوه دي. په دې اساس د نړیوالې موافقې ساتل کومې نوې موافقې ته اړتیا نه لري او د اټمی موافقې په بیرته سنیدا د اټمی انرژي د نړیوال اژانس په حوزې کې یو پروتوکول تفاهم او موافقې یا سند ته هیڅ ضرورت نه لري. ایران اسلامی جمهوریت د جامع اټمی موافقې پر اساس خپل ټول ژمنې پوره کړې دي او له هغه یو کال تیرې دا وروسته چې اروپایي حکومتونو په اټمی موافقې کې د ایران د ګټو د ساتلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، د دغې موافقې د مادو پر اساس یې خپلې ژمنتیاوې وار د واره او په 5 مرحلو کې کمې کړې دي څو د دوی د حقوقو او ژمنتیاو ترمنځ انډول برابر شي. ایران د دغه منطقي فیصله د اجرا په دوام کې د فروری په 28 نیټه هم د ایران د ملت د حقوقو د خوندي ساتلو او د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون په چوکاټ کې د جامع اټمی موافقې په خاطر د خپل خوخي تر سره کوونکې اقدامات هم ودرول. څرګند ده په وړاندې لاره ډېره روښانه ده او د جامع نړیوالې اټمی موافقې د احیا کولو تر ټولو اسانه لاره هغو ژمنو ته بیرته ستنېدل دي چې تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. امریکا باید خپل یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونه ختم کړي او د نړیوالې موافقې د مادو پر اساس خپل ژمنو ته بیرته راوګرځي. دغه بدلون نه خبرو اترو ته کومه اړتیا لري او نه هم د اټمی انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د پریکړه لیک صادرولو ته. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي مجید تختروانچی له الجزیره ټلویزیون چینل سره په خپلو وروستیو خبرو کې دې ته په اشاره سره چې خبرې اترې باید ایجنډا ولري او له پیله تر پایه پورې پروګرام معلوم وي ویلي دي. موږ د څلور جمع یو ډلې په نامه یو چوکاټ لرو او په دې اساس غونډې هم لرو. که امریکا غواړي دغې سره دغه ډلې سره یو ځای شي نو باید په خپلو ژمنو عمل وکړي، د ایران پر ضد بندیزونه ختم کړي او هغه ټول بندیزونه چې په 13 کلونو کې لګولې دي هم لغوه کړي. په داسې بڼه کې به ایران هم د خپلو ژمنتیاو بشپړې اجرا ته بیرته راوګرځي. د تهران رادیو ډیرو خوږو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه د تهران د پښتو خبرونې او د تاریخ پاڼې ډیرو عزتمنو اوریدونکو ښه او نیکمرغه سهار درته غواړم عزیزانو. اوس هم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د سه شنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې له 13 او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه 22 کاله پخوا د 10 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې په 13 نیټه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وړوکی زوی ابراهیم د یوې ناروغۍ له امله په 1.5 کلنۍ کې وفات شو. هغه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یو زانی زوی ګڼل کېده چې له حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها څخه نه و، بلکې د هغه مور ماریه قبطیه و. هغه یو وینځه و چې د مصر باچا رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته په تحفه کې ورکړې و او د اسلام له قبلولو وروسته د هغه حضرت صلی الله علیه و آله و سلم په زوجیت کې راغلی و. لدی چې ابراهیم په پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ګران وو، د هغه له لاس ورکول هغوی لپاره ډیره سخته او غمجنونکې وه. د ابراهیم د وفات په هغه ورځ نمر هم تندر ونیو او د خلکو په منځ کې آوازه شوه چې د دغې طبیعي ښکارندې رامنځته کېدا د خدای د رسول د زوی د مرګ له امله ده، سره له دې چې هغه حضرت کولای شو چې د خلکو له دغه تصور نه خپلې ګټې لپاره استفاده وکړي، خو سم لاسی په منبر کې کښیناست او وی فرمایل: ای خلکو، بېشکه لمر او سپوږمۍ د حق تعالی د قدرت دوې نښې دي چې د هغه د فرمان او ارادې لاندې دی او د چا د مرګ او ژوند لپاره یې نه نیسي، او هر وخت چې هغه دوه یا له هغو یو تندر نیولی وګورئ او لمونځ ادا کړئ. یادونه ضروری ده چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها څخه څلور لورې او دوه زامن درلود چې له حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرته ټول د خدای د رسول په ژوندانه کې له دنیا لاړل. یو زر شپاړس کاله پخوا د څلور سوه شپږ ویشتم هجري قمري کال د رجب د میاشتې په اتلسمه نیټه اندلوسي مسلمان طبیب ستور پیژاندی او ریاضي پوه ابن سماح وفات شو. هغه په درې سوه اویایم هجري قمري کال کې د اندلوس یعنی نننۍ اسپانیا په یو خار قرطبه کې وزیږید. دغه مسلمان په دریازی او ستور پیژندنې په علومو کې پراخې څیړنې او مطالعې ترسره کړې ده او شاګردان یې هم وروزل. له دغه نامتو ستور پیژندې او ریاضي پوه په عربي ژبه کې ارزښمن تالیفات په یادګار پاتې دي چې پکې کولای شو المدخل الی الهندسه، المعاملات او کتاب و زیج کتابونو ته اشاره وکړو. او لننه دوه سوه دوه ویشت کاله پخوا د دوولس سوه شلم هجري قمري کال د رجب په اتلسمه نیټه په حجت الاسلام اشرفي مشهور یو لوی مسلمان عالم حاج ملا محمد د ایران په شمال کې وزیږید. هغه د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره په عراق کې د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د هغې حوزې استادانو له محضره ګټه پورته کړه. هغه یو څه موده وروسته د حدیث او د قرآن کریم د تفسیر او کلام په علومو کې د یوې نامتو څیرې په توګه مشهور شو.
مکران بندر بیڑے گرانو او محترمو دوستانو، دادے یو دل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او تود سلامونه وړاندې کوو. د ز زیب شاهین
او ز فاطمی
د یو خاص پروگرام بندر بیڑے سرا یا مکران پورٹ شپ سرا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. هیله ده چې دا پروگرام با ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، نو پام ورته وکړئ.
قدرمن اوریدونکو د ایران د اسلامي جمهوریت د پاو ستراتیژیک سمندري ځواک په دې ورستیو کلونو کې په سطح کې او د سطح لاندې کشتیو په شمول د نوې مختلفو ځای کشتیو په سمبالې دو سره د فارس خلیج او د هند بهیره د شمال په سیمه کې په یو ستر سمندري قوت بدل شوی دی. همدارنګه د دغه ځواک د ستراتیژیک عنصر د تحقق لپاره د قوت ورکولو یا پاور پروجیکشن یعنی په لریو سیمو په خاصه توګه په آزادو سمندرونو کې له پوځي توانمنۍ څخه د استفادې او د عملیاتو د ترسره کولو د قوت په اختیار کې درلودلو ډیر اهمیت لري. دغه مقصد ته د رسیدو لپاره د بندر بیړۍ په نوم د سترو کشتیو په اختیار کې لرل چې هم له لوجستیکي نظره او هم د جنگي ساز و سامانونو له نظره د لریو سیمو د عملیاتو د ترسره کولو توان رامنځته کوي چې ډیر ضرورت لري. بندر بیړۍ د یوې متحرک سمندري اډې په توګه عمل کوي او د مهمو زیربناو یوه برخه ده چې په سمندر کې د پراختیا موندونکو تجهیزاتو ملاتړ کوي.
د بندر بیړۍ جوړولو اډیا: بندر بیړۍ پراخه ماموریت لرونکي کشتۍ دي او سمیاري ماموریتونو ته ضرورت نه لري او په پوره توګه د خدمت اخیستنې د ځواک له سطحې سره وابسته تعریفي کی. دغه کشتۍ په حقیقت کې د یو وړوکي بندر په شان په آزاد اوبو کې جنگي کشتیو ته خدمات وړاندې کوي او له مختلفو هیوادونو څخه د بندري خدماتو د حاصلولو په ځای په خپلواکه توګه د نړۍ د بهیرو په هر سیمه کې د پوځ د سمندري ځواک لپاره ضروري خدمات وړاندې کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ ستراتیژیک سمندري ځواک په آزادو اوبو کې او د اوږدې مودې په ماموریتونو کې له کشتیو څخه د ستراتیژیک ملاتړ توان د پراختیا لپاره د یو تیل اوړونکي کشتۍ په اختیار کې د لرلو او یوې سمندري متحرکې اډې ته د رسیدو لپاره د هغې د بدلولو چې ورته بندر بیړۍ ویل کیږي اقدام وکړي. په دا ډول د ایران له تجارتي او تیلوړونکو کشتیو په تیره بیا د سمندري غلو په وړاندې د حفاظت لپاره د سمندري ځواک د بیړیو د فعالیت وخت چې تقریبا دوه میاشتې دی کولی شي د خدماتي عملې د توان او زغم تر حده وده عمومي او په کلي توګه سو برابره شي.
د سمندري توانمنۍ وده: د ایران د اسلامي جمهوریت سمندري ځواک د مکران بندر بیړۍ په خدمت اخیستلو سره د آسیا د لویدیځو هیوادونو په اختیار کې د تر ټولو لوی پوځي او څو منظوره کشتۍ لرونکی شوی دی چې د ستراتیژیکو قابلیتونو د زیاتولو لپاره یې پوځي اندازه زیاتوي. مکران بندر بیړۍ د ایران اوړمبنۍ هیلیکاپټر وړونکی او د پوځ یوه تر ټولو نوی کشتۍ ده چې د روان هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 24مه نیټه د هغو پوځي مشقونو په شروع کې چې د عمان په سمندر کې وشول په یو لړ مراسمو کې له سمندري ځواک سره یو ځای شو. دغه بندر بیړۍ له یوې تیل وړونکې کشتۍ څخه جوړه شوې او سنبال کړې شوې ده. د پوځ د سمندري ځواک د قومندان ایډمیرل خانزادی د وینا له مخې بندر بیړۍ د یوې جنگي ډلې اصلي عنصر دی چې په عامه توګه په سمندر کې له څو نورو کشتیو سره یو ځای حرکت کوي او دغه کشتۍ د امنیت یوه برخه تامینوي. د هغه په وینا مکران بندر بیړۍ په سیمه کې دفاعي انډولونه بدلوي چې دغه چاره د ته په پام سره چې د هیواد په ځای توان او په دنیا کې په یوې ثابتې شوې لارې باندې تکیه کولو سره یې بڼه نیولې ده په راتلونکو وختونو کې به هم تکرارېدونکې وي او هم نوموړې کشتۍ د بیا ښه جوړېدو قبلونې قابلیت هم لري.
د مکران بندر بیړۍ توانمنه: خو د ایران په سمندري صنعت کې د کشتۍ جوړونې د اوچتوان باوجود یو لړ نور ملاحظات هم شتون لري چې په هیواد کې د بندر بیړۍ په شان د سترو کشتیو جوړول وخت اخیستونکي کیږي. په همدې وجه له یوې ډېرې درنې کشتۍ څخه د استفادې لار د یو فوري ضرورت د پوره کولو یعنی د یو بندر بیړۍ د جوړولو لپاره یوه معقوله تګلاره وه. د پوځ سمندري ځواک هم خپلو خاصو ضرورتونو ته په پام سره د 2009 میلادي کال جوړ په اختیار کې اخیستل شوې یوې تیل وړونکې کشتۍ کې ضروري بدلونونه راوستل چې یوې متناسبې کشتۍ ته ورسي. دغه تیل وړونکې کشتۍ یوه موده په بندر عباس کې شتون لري او د روان هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په لومړنیو وختونو کې د یو لړ جوړښتي بدلونونو لپاره په بندر عباس کې د دفاع د وزارت د شهید درویشي سمندري صنایعو کمپلیکس ته یوړل شوه او د دغه کمپلیکس په اوچ هوس کې کیښودل شوه. له درې نیم میاشتو وروسته د روان هجرین مریض کال د لیندیا د میاشتې په دویمه نیمه کې اوبو ته وغورځولی شوه او د کار وروستیو مرحلو دوام وموند. له اور هالینګ نه علاوه په بندر بیړۍ بدلولو کار د فوج د سمندري ځواک د صنعتي تحقیقاتو او خودکفایۍ د معاونت په ملګرتیا سره بڼونی وه. د مکران بندر بیړۍ د روان کال د مرغومي په 24 نیټه په رسمي توګه په 1401 شمیرې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج د سمندري ځواک په خدمت کې راغله. د ایران د سمندري صنایعو ماهرینو یوازې په 100 میاشتو موده کې او په ګینټه کې د 2000 کسانو په پرله پسې کار لګولو سره او ورباندې د 3200 مربع میټر رقبې سره د 950 ټنی هیلیکاپټر د ارشې په جوړولو سره دغه تیل وړونکې کشتۍ په یوې هر اړخیزي بیړۍ باندې بدله کړه. دغه بندر بیړۍ به په یو وخت د 50 هیلیکاپټرونو 4 تیز رفتاره کشتیو او د مختلفو او بشمیر جنگی او پیجندونکو ډرون الوتکو او یو ډله کمانډوز او د یو سنبال روختون په شمول په ګڼ شمیر رفاعي او ملاتړ کوونکو امکاناتو لرلو سره په نړیوالو اوبو کې د مخ په وده شتون لپاره د ایران یوه برتري وي.
د بندر بیړۍ اندازې په بندر بیړۍ کې د سمندري ځواک مختلفو ضرورتونو ته په پام سره د مخکنی تیل وړونکو کښتۍ مخزنه ساتل شوې دي او د سوانګو اوبو او خوراک وړلو لپاره پکې ډیر کم ضروري بدلونونه راوستل شوې دي. د 80,000 ټنه سوانګ او 40,000 ټنه اوبو د وړلو توان د دې سبب کیږي چې مکران بندر بیړۍ په 3 ورځو موده کې د مځکې له کورې څخه چاپیره حرکت وکړی شي او تر 100 ځلو پورې د قابلیت غارې ته له مراجعه کولو نه بغیر ولري. د پرتلې لپاره په کار د وویل شي خار که بیړۍ 18,000 ټنه سوانګ اوړي او له جنګي بیړیو څخه د ملاتړ په صورت کې په سمندر کې پاتې کیدل هم په محسوسه اندازه کمیږي. له ظاهري نظره د تیل وړونکې کښتۍ په نسبت په مکران بندر بیړۍ کې تر ټولو اصلي بدلون د ارشې په وړاندې نیمایي کې د هیلیکاپټر د کښېناستو او الوتلو لپاره د یو ځای زیاتول دي چې د دغه بیړۍ تقریبا دریمه برخه نیسي او تقریبا 90 متره دی او پلنوالی یې د بدن نه برابر دی. دغه پراخ ارشه په یو وخت کې د 50 هیلیکاپټرونو د ځای پر ځای کېدو او ورسره په یو وخت د چالو کېدو او اوچتېدو امکان ورته ورکوي. په دغه بندر بیړۍ کې د ځای پر ځای شویو هیلیکاپټرونو ترکیب کې 212 هیلیکاپټرونه، 2 سی کینګ هیلیکاپټرونه او 1 آر ایچ 350 DC سټایلونو هیلیکاپټر شامل دي.
مکران بندر بیړۍ په یو وخت د 15 هلیکاپټرونو په وړلو سره په حقیقت کې د یوې هوا دریا متحرکې اډې په شان عمل کولای شي، او د ماین پاکونکو او اوپتل ضد او سطحي جنگ له هلیکاپټرونو څخه په استفادې سره د خاصو ځواکونو له عملیاتو او همدارنګه له توغندي عملیاتو څخه ملاتړ کوي. یو درون کرین هم د مکران بندر بیړۍ د ماموریتونو لپاره د ارشی په منځ کې او د هلیکاپټرونو د کچناستو له ځای څخه په فاصله سره نصب شوی دی. له دوو توغندې ویشتونکو پلیټ فارمونو نه علاوه د راډاري توپخانو د الکترونیک جنگ د مختلفو سیستمونو د ځای پر ځای کېدو شپږ ځایونه هم په مکران کې نصب شوی دی، چې د نن سبا د ماډرن جنگونو په فضا کې ډیر اوچت ارزښت لري. د هېواد د دفاعي صنایعو د جوړ شویو پیژندګلوو او ملاتړو الکترونیک سامانونو نه علاوه او د ایکس بانډ سمندري راډارونه او د سمندري مخابراتي سیستمونه هم په مکران بندر بیړۍ کې د تشخیص وړ دي. دغه بندر بیړۍ د اپډیټ اطلاعاتو د راغونډولو په مختلفو سیستمونو باندې په سمبالښت سره کولای شي د یوې اطلاعاتي بیړۍ رول ولوبوي او هر ډول اطلاعات راغونډ او شننې وکړي، او ګڼ شمېر کیلومتر لیرې په غاړه کې د قومندانۍ او کنټرول مرکزونو په اختیار کې ورکړي. په مکران بندر بیړۍ کې د ځای پر ځای شویو توغندیو شمیر لا معلوم نه دی، خو د توغندیو کانټینری ځای پر ځای کولو روده د وړومبي ځل لپاره ده چې د ایران په پوځي کښتیو کې لیدل کیږي. د ته په پام سره داسې ښکاري چې نوموړي کانټینرونه 40 فوټه معیاري ډوله دي، اوږدوالی به یې 12، پلنوالی به یې 2.4 او وچتوالی به یې 2.8 میټر وي. په نتیجه کې له ابو مهدي ډول څلورو توغندیو قبلولو احتمال وجود لري. په 12 کسیز ظرفیت او د 12 راکټ غورځوونکو څلور تیز رفتاره کښتیو او د الساحات 15 نومې خاصو عملیاتو څلور اوپتلونو لرل د مکران بندر بیړۍ ځینې نور قابلیتونه دي. همدارنګه مختلف ډرون الوتکې له مکران بندر بیړۍ څخه د عملیاتو د اجرا قابلیت لري. د مکران بندر بیړۍ په اړه یو مهم ټکی د ودې په اورپسې فاس کې د یو لړ ظرفیتونو په زیاتولو سره د دښمن په سواحلو کې له پراخو یرغلیزو عملیاتو څخه د پراخ ملاتړ امکان دی، چې له دې نظره به د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لپاره د سمندري او مځکنیو عملیاتو د توانمنۍ پراختیا ته د ضرورت یوه برخه پوره کوي.
ګلونو دوستانو، په وروستۍ برخه کې هم د مکران بندر بیړۍ ځینو مشخصاتو ته اشاره کوو. د مکران بندر بیړۍ اوږدوالی تقریبا 223 میټره، پلنوالی 240، د ځای پر ځای کولو وروستۍ اندازه 121,000 ټنه، وروستۍ چټکتیا یې 15 سمندري ګیری ده چې په ګنټه کې د 20.5 کیلومیټره برابر ده. د اوبو ساتون کې اوچتوالی 20.5 میټره دی. له 15 تر 20 پورې د مختلفو حتی درنو هلیکاپټرونو د اوړلو قابلیت، په مختلفو دفاعي وسلو او الکترونیکی جنگی سازو سامانونو سمبالښت، په کشتیزده کروز توغندی سیستمونو سمبالښت، د پیلیکان ډرون الوتکو په شمول د مختلفو ډرون الوتکو د وړلو او استعمالولو قابلیت، د مبنا په توګه د تیل وړونکو کښتۍ څخه د استفادې په وجه له دوه لایې بدني لرل، د سوانګو اوبو او ملاتړ کوونکو سیزونو په شمول د مختلفو لسګونه زره ټنه لازمي سیزونو د وړلو لپاره ډیر زیات ظرفیت لرل، د اوږدې مودې لپاره د دریا نوردۍ قابلیت لزانه د دو یا سو جنگی بیړیو د ملاتړ تر څنګه د ځمکې له کورې څخه له وزل نه تر لس ځله حد کې ډیر د تلو او پاتې کېدو قابلیت، د تیز رفتار کشتیو د خاصو عملیاتو د ټیمونو ځای پر ځای کېدو او له خاصو عملیاتو څخه د ملاتړ قابلیت، او د آزاد اوبو په ماموریت کې د کشتیو یونټونو ته د فنی او مرمتی خدماتو د وړاندې کولو د امکان قابلیت.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د مکران بندر بیړۍ د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده به موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
لا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د اسلامي اخلاق د لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. ګلون اوریدونکو، که تاسو ته یاد وي، په تیر پروګرام کې مو په اسلامي فرهنګ کې له یوه بله د ایمان او علم د نه جلا کېدو په اکله خبرې وکړې، او یادمونه مو وکړه چې که علم او ایمان د یو بل په څنګ کې د علم سعادت بخښونکې او کمال ته رسوونکې څوک فتح کړي، په دې بڼه کې به عالمان او پوهان په هغو لویو مسؤلیتونو چې د ټولنې په وړاندې یې لري پابند وي، او د طاقت او مال د مرکزونو د تیرېدونکو او فنا کېدونکو جاذبو تر اثر لاندې به ناراضي، او په نتیجه کې به په ټولو ډګرونو کې خپل رول لوبونکو شتون نندارې ته وړاندې کړي. د سوچه محمدي اسلام د فرهنګي اخلاقو یوه بل لویه ځانګړنه دا ده چې خپلو علم دوست پیروانو ته ورزده کوي چې د خپل پوهې او بصیرت د زیاتولو لپاره ټول مکتبونه او نظریې مطالعه کړي، او په دقیقه او زیره توګه یې وڅېړي، او بې له څه تعصب او فکري جمود یې تر ټولو ښه نظریه او ښه مکتب او دین غوره کړي، او دا د اسلام د الهي دین په فرهنګي اخلاقي نظام کې د فکر او سوچ کولو د ازادۍ ښودونکې ده چې غواړي انسان ورځ تر بلې وده او ترقي وکړي. پوه او حکیم خدای د هغو کسانو چې په پوه او عقل او بې له څه تعصب او فکري جموده د نورو مکتبونو او مذهبونو مطالعه کوي، په درنښت کې خپل پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته امر کوي چې نو زما بندگانو ته زیری ورکړه چې هغوی هر ډول خبره اوري، او له تحقیق او خې څېړنې وروسته یې تر ټولو ښه لاره انتخاب او پیروي کوي. خدای دوی هدایت کړي او هغوی د فکر او عقل خاوندان دي. په دې الهي کلام کې څو مهم ټکي د پام وړ دي.
یو دا چې خدای هغو حقیقت پلټونکو ته چې د هر ډول خبرې د اوریدو ظرفیت او تیاری لري زیری ورکوي، چې دا د دې خودنه کوي چې د غشان آزاد فکر کسان د خدای له خاص پام او رحمت برخمن دي، او دا په خپل یو مهم معیار دی چې د تعلیم په مرکزونو کې څیړونکي باید هغه ولري چې به له هیڅ وار مخکې قضاوت او خاص نظر علمی حقایق کشف او وپیژني. د دغایت بل پیغام دا دی چې آزاد فکر کسان له ژورو څیړنو او تفکر وروسته د انتخاب په مقام کې د ډیرو خو او لوړو افکارو پیروي کوي، ځکه چې له هر ډول ړانده تفکر او جمود لیرې دي. د پام وړ ده چې پاک خدای به له څه واسطې او منځګړې د هغوی د هدایت واګې په لاس کې اخلي او هغوی منزل مقصود ته رسوي، او په غلطه لاره لا تللو چې د فرصتونو د ضایع کېدلو په معنا دی مخه نیسي. د دغایت وروستی پیغام دا دی چې خدای تعالی هغه ډله چې د هر ډول خبرې د اوریدلو ظرفیت لري چې تر ټولو د ښې پیروي وکړي، د داسې عاقلانو او پوهانو په توګه یادونه کړي چې ژور نظر او فکر لري. بی له شکه کوم کسان چې دغه ځانګړنې لري او د خپل ځلان د فکر په رڼا کې د حقیقت په لټه کې دي، همیشه هڅه کوي خپله مطالعه او علمی پوهه ورځ تر بلې زیاته کړي چې د علم نویو افقونو ته ورسېدلی شي. دغه شان حالت او ارمان ته د رسېدلو یوه لاره د نړۍ له نویو علمونو او کشفونو سره ځان بلدولو او په نویو نظریو ځان پوهول دي. د اسلام حکیم او عزتمن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په دې اړه فرمایي، تر ټولو اخیار انسان هغه دی چې د نورو د علم له خزانو ګټه پورته کړي او خپل علمی پانګه زیاته کړي. عزتمنو دوستانو، د آزاد فکری او د حقایقو د کشفولو یو بل لار له تعصب ناکه د ریزونو او نظرونو لری کېدو او د هغو پریخودل دي، هغه لار چې انسان له ژور فکر منع کوي او کژې لارې ته یې کاږي. امام علی علیه السلام د دې لپاره چې د حقیقت لټوونکي کسان په دغه شان ګړنګ کې پرې نه وځي فرمایي، حق خبره ومنه حتی که ویونکی یې په غلطه لاره تلونکی هم وي، او باطل خبره ممنه حتی که ویونکی د حق په لاره تلونکی هم وي، او هڅه کوي د نورو کلام وڅېړي چې حق درته څرګند شي. د امام علی علیه السلام دغه مدبرانه لارښوونه په واقعي مفهوم د آزاد فکری کامل مثال دی، ځکه چې هغه حضرت د خبرې ملاک حقوالی او منطقي والی ګرځولی، نه ظاهري او سطحي ګروهنې چې عقلاني ملاتړ او دلیل ونه لري. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په یو بل ډول دغه خبرې کړې او فرمایي، حکیمانه خبره د مؤمن ورکه ده، نو هر ځای چې ومومي غوره ده چې وایخلي.
په طبیعي او منطقي ډول له هر انسان چې یو قیمتي شی ورک شي هڅه کوي چې شپه ورځ ورپسې وګرځي چې پیدا یې کړي او هر وسیله او طریقه وکاروي چې هغه ومومي او لاسته راشي. د ایماندار انسان لپاره هم چې په خپلو علمي او فکري اصولو باور لري حکیمانه او هوښیار خبره تر ټولو ارزښتمن ورک شوی څیز دی. نو بهتره ده چې په هر ځای کې دغه ورک شوی شی پیدا کړي او وای اخلي او د هغه د لاسته راوړلو لپاره یوه شیبه هم قراره نه مومي او په پرله پسې هڅه کوي چې او شایي دا هم ورته مهمه نه وي چې دغه شی له چا سره دی. نو ځکه خو حضرت امام علی علیه السلام هم رسول الله مبارک ته په یوې ورته وینا کې فرمایي حکمت د مؤمن ورک شوی څیز دی، نو د لاسته راوړلو لپاره یې هڅه کوي که څه هم د منافق په لاس کې وي. ګلونو اوریدونکو، موږ په نتیجه ګیری کې د منطقي خبرې ته رسیږو چې په هیڅ مکتب او مذهب کې د اسلام هومره د انسان آزاد فکرې ته توجه نه ده شوې او ارزښت نه دی ورکړل شوی، او دا د تر ټولو غوره لاره ده چې انسان د حقیقت پیژندلو ته رسوي او له کژلاریو او غلطو انتخابونو یې سات. ګلونو اوریدونکو، د اسلامي اخلاق د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Oh,